ځوان شمس نوریا سو شمه د انویسټیټ
بلې سید سمیا بس تاسو استری مشي په افغانستان کې سهار ته بجې شوې په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د دلی د موسکو په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې دلی د راتلونکو غونډو مشري په ګډه افغانان کوي. آیا د ولسي جرګې د غړو لخوا له کاندید وزیرانو د پیسو اخیستو مسله جدي ده چې ولسمشر یې په وړاندې خبرداری ورکوي؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سب په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې ته وویل چې د طالبانو او افغان حکومت خبرو ته اړتیا شته. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر هغه راپور رد کړ چې وایي د ملي امنیت له سلاکارانو غوښتي دي چې د امریکا اټومي وسلې لس برابره زیاتې کړي. د هسپانیا صدراعظم د کتالونیا د بیلتون غوښتونکو مشر ته د اکتوبر تر 14 وخت ورکړی چې په دې اړه چې آیا د خپلواکۍ اعلان کړی که نه وضاحت ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تهمینه جنجوعه د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې ته وویل چې د طالبانو او افغان حکومت خبرو ته اړتیا شته. په دې غونډه کې چې پرون په موسکو کې وشوه او مشري یې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مارګولوف کوله، د افغانستان، چین، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او هند بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو برخه اخیستې وه. د پاکستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغې جوړې خبرې ډېرې مهمې دي. تمه ده چې میرمن جنجوعه د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې په څلور اړخیزې غونډه کې د عمان په مرکز مسقط کې د پاکستان استازیتوب وکړي. د مسقط په غونډه کې به د افغانستان، چین او د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي هم برخه واخلي. د سرپل امنیه قمندان وایي چې افغان ځواکونو په دغه ولایت کې د طالبانو یو مهم مرکز نیولی دی. خلیل الله دستیار ازادي راډیو ته وویل چې پرون په سیاد ولسوالۍ کې د میرزا اولنګ په سیمه کې له بمباري وروسته دا مرکز افغان ځواکونو ونیو. دا ډیره حاکمه نقطه وه چې د دې له نیولو سره په یوې پراخې سیمه کې امنیت ټینګېدلی شي. د سرپل امنیه قمندان زیاته کړه چې په دې پېښې کې 15 طالبان وژل شوي او 2 تنه هم ټپیان شوي دي. د انټرنیټ یو شمیر کمپنۍ دې ته چمتو شوي دي چې په افغانستان کې د برېښنا له لارې ارزانه انټرنیټ تر خلکو ورسوي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
هر هغه محترم چې د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا څخه استفاده کوي هغه ته د انټرنیټ مزه ای دا مغه د ساکټ لري، فقط یو نورمال میډیم لري چې هغه کې اچوي او د نور خپل د برېښنا څخه د دې ترڅنګ چې تلویزیون لګي په مخ سي ساکټ کې د انټرنیټ هم لګي.
د توحیدی په وینا دا نوی انټرنیټ به هم ارزانه وي، هم به کیفیت ډیر ښه وي. برېښنا شرکت له یو شمېر کمپنیو سره خبرې پیل کړي دي او هیله مند چې ډیر ژر به دې پروژې تدارکاتي چارې پیل شي. د هم د سیمه او نړۍ تو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر هغه راپورونه رد کړل چې وایي د ملي امنیت له سلاکارانو غوښتي دي چې د امریکا اټومي وسلې لس برابره زیاتې کړي. ترامپ پرون خبرلانو ته وویل د کله هم د امریکا د اټومي وسلو د زیاتېدو پر مسلې خبرې نه دي کړي، خو غواړي چې دا وسلې ډېرې ښې وي. په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدراعظم جسټن ترودو سره ولسمشر ترامپ د غونډې په مهال دا خبره هم وکړه چې دی د وسلو زیاتېدل نه غواړي، خو غواړي چې مډرن شي او یو مخ پیاوړی وي. ولسمشر ترامپ دا خبرې وروسته تر دې وکړي چې NBC تلویزیون راپور ورکړ چې د خپلو جنرالانو او د ملي امنیت سلاکارانو ته په اوړي کې ویلي وو چې دی غواړي اټومي وسلې نږدې لس برابره زیاتې کړي. په راپور کې د دریو چارواکو په وینا دا خبره خپره شوې ده چې هغوی ویلي دي کله ترامپ دا خبره کوله دوی هم په همغه خونه کې وو. د هسپانیا صدراعظم ماریانا راخوی وایي چې د کتالونیا د بیلتون غوښتونکو مشر کارلوس پوجډیمونت د اکتوبر تر 14 وخت ورکړی دی چې په دې اړه چې آیا د خپلواکۍ اعلان کړی که نه وضاحت ورکړي. ماریانا راخوی پرون د اسپانیا پارلمان ته وویل که چېرته پوجډیمونت دا تایید کړه چې کتالونیا له اسپانیا بېله شوې نو مرکزي حکومت به دته 15 ورځې نور وخت ورکړي چې خپله پریکړه بیرته وګرځوي. د هسپانیا صدراعظم زیاته کړه چې مادرید به بیا د اساسي قانون 155 مادې ته مخه کړي چې له مخې مرکزي حکومت د هرې سیمې د بیلتون غوښتلو پریکړه ځنډولی شي. د کتلونی مشرانو د اکتوبر په لسمه د خپلواکۍ اعلان لاسلیک کړ، خو د دې بهیر د پلی کېدو چارې زندنې کړې. په کتلونیا کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه وشوه چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا تر 90% ډیرو خلکو مثبت رایه ورکړه. مرکزي حکومت دا ټول پوښتنه غیر قانوني اعلان کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرف فدریکا موګیرینی وایي داسې ښکاري چې د سربیا او کاسوو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو ښه فرصت برابر شوی دی. موګیرینی پرون په بروکسل کې د سربیا له صدر اعظم انا برانابیچ سره ګډې خبري غونډې ته وویل، له اوسه د راتلونکي کال تر پایه او یا حتی تر هغې مخکې هیله ده چې ښه نتیجه ولرو. موګیرینی وویل چې دواړه لوري په دې برخه کې مصمم دي. کاسوو په 2008 کال کې له سربیا څخه خپلواکي اعلان کړه، خو بلګراد په رسمیت نه ده پیژندلې. اروپایي ټولنې پریشتیا او بلګراد هڅولی دي چې اروپایي ټولنې پرشتینا او بلګراد هڅولی دي چې د خبرو له لارې د کلونو کلونو دښمنۍ پای ته ورسوي. سربیا او کاسوو هڅه کوي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د راتلونکو غونډو مشري که افغانان کوي، دا څومره د افغانستان لپاره مهمه ده؟
افغانان په خپلو مسایلو ښه پوهېږي، په خپلو منافعو ښه پوهېږي. له بلې خوا نه د دې مسئلې اهمیت په ده کې ده چې د افغانستان اعتبار او پرستیج په نړیوالو مناسباتو کې لوړ.
په موسکو کې پرون د دې ډلې په غونډه کې دا پریکړه وشوه. آیا د ولسي جرګې د غړو لخوا له کاندید وزیرانو د پیسو اخیستو مسله دومره جدیده چې ولسمشر په وړاندې خبرداری ورکوي؟
ولسي جرګې کې دغه شیزنو کسان واده شمېر کسان شته چې له وزیرانو څخه پیسې اخلي، له وزیرانو څخه نور امتیازات مثلا مخکې له مخکې قربان دي هغه شوي چې مقرر وشي.
افغان ولسمشر پرون کاندید وزیرانو ته وویل که د ولسي جرګې غړو ته مو پیسې ورکړې، د کاندید وزیرانو له فهرسته به مو وباسم. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې راپورونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دې د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په برخه بیا هم زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې په غونډه کې د افغان پلاوي دا وړاندیز ومنل شو چې په راتلونکي کې د دغو غونډو مشترکه مشري افغانانو ته وسپارل شي. دا موافقه په داسې وخت کې شوې ده چې تمه ده په څو ورځو کې په عمان کې د شانګهای د غړو دوه هیوادونو او کابل او واشنګټن استازي غونډه وکړي. په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه په افغانستان کې سوله ټینګېدلی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې طالبان به هم دې غونډې ته خپل استازي ولیږي، خو د طالبانو استازو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي. احمد چیبر له نور تفصیل سره.
په ماسکو کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس تر ډلې غونډې ته وړاندیز وکړ چې د دغو غونډو ګډه مشي په راتلونکي کې افغانانو ته وسپاري. حکمت خلیل کرزی وویل چې د دې غونډو اصلي هدف له افغانستان سره د همکاریو زیاتېدل دي، او یو هدف هم دا دی چې د هغو ګواښونو مخه ونیول شي چې افغانستان او سیمه ورسره لاسو ګرېوان دي. د غونډې اکثر برخوالو د افغانستان دا وړاندیز ومانه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره دا یو لاسته راوړنه ده.
اکثرا د افغانستان په مسایلو کې تر ټولو اساسي مسله د سولې مسله ده، او افغانانو هم دا مطرح کړي، دنیا هم له دې سره توافق لري چې د هر ډول مذاکراتو چې د افغانستان د سولې په ارتباط کې مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. په دې اساس زه فکر کوم چې که چیرې د تماس د غړو هیوادونو ریاست د افغانانو په لاس کې ولویږي، دا به ډېره ښه وي. دا د لپاره چې وښونه افغانان په خپلو مسایلو ښه پوهېږي، په خپلو منافعو ښه پوهېږي. له بلې خوا نه د دې مسالې اهمیت په ده کې ده چې د افغانستان اعتبار او پرستیج په نړیوالو مناسباتو کې لوړ شي.
د تماس په غونډه کې افغان پلاوی د شانګهای سازمان له غړو هیوادو وغوښتل چې له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي چې وسله والې ډلې د سولې خبرو اترو ته چمتو کړي. د افغان پلاوی مشر حکمت خلیل کرزی د افغانانو په مشه د سولې او روغې جوړې د خبرو پر اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل چې تروریزم ټولو ته ګډ ګواښته نو باید په ګډه مخه ونیسو. بل لور ته تمه ده چې د شانګهای سازمان دوه غړي هیوادونه چین او پاکستان خپل استازي راتلونکې اونۍ عمان ته ولي شي. د دوغو دوه هیوادو افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو استازي به د عمان په مرکز مسقط کې د سولې غونډه د دوشنبه په ورځ وکړي. د سولې د دې غونډې په اړه رویټرز سره افغانستان د سولې دالي شورا د غړي محمد امین وقات په وینا خبر ورکړی دی چې طالبان به شاید په دې غونډه کې برخه واخلي. د همدې اشانس په وینا تر اوسه طالبانو ته په رسمي ډول په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو رویټرز اژانس ته د طالبانو دو مشرانو چې د نومونو له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې طالبانو په خپله غونډه کې د سېشنبې په ورځ پرېکړه وکړه که چېرته دعوت هم شي د مسقط غونډې ته استازي نه لیشي. تر دې مخکې روان کال داسې راپورونه خپاره شوي وو چې طالبانو خپل استازي د سولې د خبرو لپاره چین ته لیږلي دي. په ماسکو کې پرون د تماس په غونډه کې چین وړاندیز وکړ چې ورته بله غونډه به د جنوري په لومړیو کې په چین کې جوړه شي. د غونډې ټولو برخوالو د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
و امروزل چې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تهمینه جنجوه د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې ته وویل چې د طالبانو او افغان حکومت خبرو ته اړتیا شته. هغې په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغې جوړې خبرې ډېرې مهمې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د پولو د کنټرول د ټینګېدو مسله بیا راپورته کړې ده. د وزارت ازادي راډیو ته په استولي برېښنالیک کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې کنټرول د دواړو هیوادونو په ګټه دی او پاکستان به دغه هدف ته د رسېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د موانعو جوړول به د ستونزو د حل پر ځای حساسیتونه راوپاروي. ځینو پاکستاني چارواکو تېره ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د یوه امنیتي موانع جوړېدل د پاکستان قانوني حق دی. محمد حدیث پردیسی نور تفسیر وړاندې کوي.
که څه هم دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د موانعو د جوړېدو خبره کوي، خو رویټرز خبري اژانس ته ځینو پاکستاني چارواکو د دیوال د جوړېدو خبره کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د دیوال د جوړېدو په اړه څه نه وایي، خو د پولو پر کنټرول ټینګار کوي. له دغه وزارت څخه ازادي راډیو ته په استول شوي برېښنالیک کې ویل شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې کنټرول د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دی او ښه ده چې افغان حکومت هم په دې برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له هغې وروسته دا څرګندونه کوي چې تازه رویټرز خبري اژانس ته د پاکستان د سرحدي ځواکونو قمندان محمد عثمان د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د دیوال د جوړېدو خبره کړې ده. افغانستان او پاکستان شاوخوا 2500 کیلومتره ګډه پوله لري، خو دواړه افغانستان او پاکستان له دغې پولې څخه د تروریستانو د تګ راتګ ادعاوې مطرح کوي. که څه هم افغانستان هیڅکله د ډیورند فرضي کرښه د رسمي پولې په توګه نه ده پیژندلې، خو د رویټرز په حواله پاکستان د کرخه رسمي سرحد غنی او د خوندیتوب لپاره د دیوال د جوړېدو تکل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ک پاکستان واقعا غواړي امنیت ټینګ شي، نو کافي ده چې په خپل خاور کې د تروریستانو مرکزونه لمنځه یوسي، نه دا چې د کرخه په اوګدو کې موانی جوړ کړي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
دا د حل لار نه ده، دا د دې په ځای باندې چې نورم حساسیتونه راو پاري دا امنیت ته ګټه نه کوي. گروپونه چې د حقانی ډله ده یا د طالبانو ډلې دي یا نور تروریستان دي، دا خو معلوم دي چې په پاکستان کې هغه ځایونه معلوم دي یا مرکزونه معلوم دي، نو هغه د لمنځه ویسي عقیده باندې افغانستان کې سوله راځي، پاکستان کې سوله راځي.
په ورته وخت کې د افغان حکومت یوې باوري سرچینې بیا د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له افشا کېدو پرته ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت پاکستان ته د ډیورند د کرخې په اوږدو کې د موانی جوړولو په غبرګون کې پر مناسب ځواب غور کوي. یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي دا چې پاکستان د امنیت د ټینګښت په پلمه د ډیورند د فرضي کرخې په اوږدو کې دیوال جوړوي دا مسله د نړیوالو اصولو خلاف او له منطق څخه لرې ده. لډلې بشیر عاطف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو د پاکستان خوا داسې یو طرح چې ترهګر ځالی معلومې دي، روزندایونه یې معلوم دي، هغوی باید په هغو سیمو کې د ترهګر او د فعالیتونو مخه ونیسي چې په خپل عمل د پاکستان تر کنټرول لاندې.
ځینې سرچینې وایي چې پاکستان د ډیورند د فرضي کرخې په اوږدو کې شاوخوا 1300 پوځیان د دغې کرخې د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای کړي، خو افغان حکومت بیا وایي هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې تورستان د افغانستان له خاورې پاکستان ته ګواښ متوجه کړي، خو برعکس پاکستان بیا په دې برخه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تکرائیز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلور بجو لازادی رادیو.
پرون موسکو د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب له تروریزم سره د مبارزې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد په برخه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د همکاری پر موضوعاتو خبرې وشوې. د راتلونکي دوشنبې په ورځ به د عمان پلازمینه مسقط د افغانستان په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امن او سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کیږي. دا به د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون د همغږۍ د ډلې شپږمه غونډه وي چې له یو څه زیات ځنډ وروسته په یو حساس وخت کې چې امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړې جوړیږي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نن پر دې خبرې کوو چې آیا دغه نړیوالې غونډې به په افغانستان کې د امن او سولې له ټینګېدو سره مرسته وکړي. تاسو ته هم یو فرصت دی چې په دې اړه خپل نظر راسره شریک کړئ او که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ. مه هیروئ نن له دوو بجو تر څلورو بجو. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي یو شمېر وکیلان له کاندید وزیرانو څخه د باور رای د ورکولو لپاره د پیسو غوښتنه کوي. دوی دا خبره وروسته له دې وکړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون وویل که هر کاندید وزیر د پیسو معامله وکړه د وزارت له چوکۍ به محروم شي. د ولسي جرګې پر ځینو غړو دا ډول تورونه له کلونو راهیسې لګول کېږي، خو تر اوسه پورې هیڅ وکیل په دې خاطر له استازیتوبه بې برخې کړی شوی نه دی او نه هم دا ثابته شوې ده چې وکیلانو دې له کاندید وزیرانو پیسې اخیستې وي. دا موضوع عصمت سروان په یو تفصیلي راپور کې څېړلې ده.
د ولسی جرګې ځینې غړي تاییدوي چې د دې جرګې یو شمېر غړي د اعتماد رایې د ورکولو په بدل کې له کاندید وزیرانو څخه د پیسو او امتیازونو غوښتنې کوي. د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو له لوري د اعتماد رایې له صلاحیته د سوء استفادې په اړه له کلونو راهیسې ادعاوې کیږي، خو عموما د هغو وکیلانو نومونه څوک نه اخلي چې له وزیرانو یا کاندید وزیرانو پیسې غواړي. د چهارشنبې په ورځ ولسمشر غنی د کابینې په غونډه کې وویل هر کاندید وزیر چې له ولسی جرګې څخه د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره د پیسو معامله وکړي د نوماندانو له لیست څخه به وویستل شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر د کابینې په غونډه کې دا چې ځینې وزیران که هڅه وکړي د پیسو په زور باندې د ولسی جرګې د څخه د باور رایه ترلاسه کړي نو هغه باید له لیست څخه وویستل شي.
په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادر خان کټوازی تاییدوي چې په ولسی جرګه کې دا ډول معاملې شته او نه یوازې د باور رایې په خاطر بلکې د مقرریو لپاره هم پر وزیرانو شرطونه شته.
د دې چې انکار نه کیږي د بدمرغه چې ولسی جرګه کې دغه شی نو کسان ماده شمیر کسان شته له وزیرانو څخه پیسې اخلي، له وزیرانو څخه نور امتیازات مثلا مخکله مخکې ور باندې هغه کوي چې مقررې وشي. ځینې داسې وکیلانو شته چې هغه وزیران سکتوري وزارتونه دي چې هغه پروژې لري، د پروژو په اخیستلو کې
ولی د دغو ادعاو د ثابتولو لپاره عملی اقدامات د کیشي؟ آیا پر همدې وضعیت حکومت او مقننه قوه دواړه راضی دي او که قضایي مسؤلیت د دې سبب شوی چې د ولسي جرګې د هغو غړیو چې له وزیرانو د اعتماد رایې په وړاندې پیسې غواړي مخه نیول کیدای نه شي؟ د ولسمشر غنی مرستیال ویان دواخان مینفال وایي چې کره اسناد او شواهد نشته.
دا په ډېره ځای پورې دا په سیر باندې پاته شوې ده او دا له هغه وخته چې کله ولسي جرګه رامنځته شوې ده او وزیران په دې باندې مکلف شوي دي چې دوی باید د باور رایه د ولسي جرګې څخه ترلاسه کړي. دا تورونه لګول کېږي ولې تر اوسه پورې هیڅ داسې اسناد نه دي پیدا شوي چې دا یې دا اثبات ته ورسوي.
که فرضاً کوم کاندید وزیر همدا هڅه وکړي چې وکیل ته یا وکیلانو ته پیسې ورکړي، نو دا به څه ډول تشخیصي شي؟ څنګه به معلومیږي چې د پیسې ورکړي؟
په دې برخه کې خو په خپله باندې زموږ د کشفي ادارې زموږ د عدلي ارګانونه کار کوي.
د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی بیا وایي چې د دواړو خواوو جوړجاړی سبب کیږي چې قضیه افشا نه شي.
ولسمشر دغه بیان چې زه به ګران وګرځوم که دوی چېرته له وکیلانو پیسې واخلي، هغه خو نه هغه وزیر اعلان کوي نه وکیل اعلان کوي چې ما څومره پیسې واخیستل. وزیر ورته وایي چې ما وکیلانو پیسې ورکړي. وزیر خو هېڅ کله هغه نه کېږي. دا د هر چا خپله دي، هغه د ایمان او د وجدان مسله ده چې دی خدای ولس رایه ده چې هغه د ولس رایه دی پیسو باندې خرڅوي او کوي. یو وزیر ته د خپل اهلیت او د پوهې او د وطن پرستۍ په اساس باندې ورکوي. فکر نه کوم چې دغه دومره د ولسمشر دا خبره د دومره نغه وکړي چې تاثیر دې ولري.
عمر زاخلوال چې کله د مالی وزیر وو، د ولسي جرګې په یوه استیضاحیه غونډه کې د څو تنو وکیلانو نومونه واخیستل چې د ده په وینا د غیر قانوني اقداماتو لپاره له سفارش، تهدید او زور څخه کار اخیستی وو.
حلقه وجود دارد در پارلمان به نام د سول کاروان، رهبری گرداننده ای حلقه دو بار خانم آمدن، سه بار
سول کاروان
شما در پارلمان نیستن، خانه آمده که یک وکیل درشان تشریف داره و دیگه شان نیستن. اینا آمدن که ما مصارفات داریم و ایچی داریم کمک بکنین با ما.
زاخلوال دا سرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ولسي جرګې غړیو دی د فساد په ارتباط استهزا کړی و خو دنه باور رایه ورنه کړه. د اطلاعات او کلتور پخوانی وزیر عبدالباری جهانی هم له وزارت څخه تر استعفا وړاندې ویلي و چې په 2015 میلادي کال د ولسي جرګې ځینو غړیو د او څو نورو کاندید وزیرانو ته ویلي و چې که غواړي چې باور رایه ترلاسه کړي باید پیسې ولګوي. خو د ولسي جرګې منشي عبدالقادر وطندوس وایي دوی فیصله کړې چې باید د کاندید وزیرانو او د ولسي جرګې د غړیو ترمنځ د پیسو د هر ډول معاملې مخه ونیول شي.
په دې اړه چې د ولسي جرګې د غړو لخوا له کاندید وزیرانو د پیسو اخیستل دومره جدي ده چې ولسمشر پرون خبرداری ورکوي. یو تفصیلي راپور افغان ولسمشر پرون کاندید وزیرانو ته خبرداری ورکړ که چیرې د ولسي جرګې غړو ته پیسې ورکړي چې د باور رایه ورکړي نو د وزارت له چوکۍ نه به محروم شي.
کور
جوڑون کے فرشتہ مرسل
چراغ لوس دا دروازه خلی ته نه نو تو پاویلې کې دروازه خلاصه وا برقونم نو تپه تیاره وا دا څه چونو خلاصیو
د تاسو په نظر څه باید وشي چې خپل مال او شته له غلو څخه وساتو؟
هر څوک چې که پیسې لري، که دنیا لري، که دولت لري، که هر څه لري، کوشش دی وکړي چې نقدې ونه ساتي او یو په جنس او په څه باندې مصرف کړي. رحمان بابا ویل وخت تیر اوبه بیرته نه جاروزي، نه جاروزي تیر ساعت په بیرته بیا، او تیر ساعت په مثال مړی د لحد او مړي چاره ژوندي کړي په ژړا.
د کور کلی دغه خبرونه د ازادي رادیو په نننۍ مازیګرنۍ پښتو خبرونه کې اوریدل شي.
د د خبرونه په دوهمه نیمه کې بیا د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو اوس یو نړیواله موضوع راخ مخکې چې یو نړیواله موضوع راخلو، د افغانستان په نړیواله ورسپانو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغوښ شو.
نېشنل انټرست خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د امریکا او متحدینو د پوزي عملیاتو د پایل د کلیزې په اړه یو مطلب لیکلی دی. د لیکوال په خبره تیر شنبه یعنی د اکتوبر 8 نیټه شاید د ډیرو امریکایانو لپاره یو عادي ورځ و، خو دا عادي ورځ نه و، بلکې په افغانستان کې د القاعده شبکې او طالبانو پر سنگرونو د امریکا د لومړني بمی بریټ شپارسمه کلیزه و. د هغه پوځي کمپاین پایل و چې د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش اعلان کړ، او د امریکا خلک د دې جګړې په اړه زغم، اراده او ملاتړ تر وبلل. د نېشنل انټرست خبرونه زیاتوي د دې شپږ کلنې جګړې هدف ښکاره او روښانه و. د امریکا پر متحده ایالاتو د تروریستانو لخوا بریټ وسو، زرګونه تنه په هغو بریدونو کې وژل سول او له القاعده څخه انتقام حتمي و. طالبانو چې دغې ډلې ته یې پناه ورکړې وه هم یو عبرتناک درس ته اړتیا درلوده. د لیکوال په خبره په افغانستان کې د دغو عملیاتو چې تلپاتې ازادي نوم ورکړل سوی و، د پایل په لومړیو دریو میاشتو کې هغو کسانو ته سزا ورکول شامل و چې په اصطلاح د امریکا دروازه یې په ګوتې ټکولې وه، او امریکا باید د هغو دروازه په سوک وهلې وی. د دې مقالې د لیکوال په خبره دا د هغو کسانو سزا و چې په یوه ورځ یې 3000 امریکایان ووژل. د نېشنل انټرست مقاله بیرته ورګرځي هغه ټکی ته چې د امریکا درې ولسمشرانو په افغانستان کې د جګړې رهبري وازمایله، او دغه هیواد ته یې د لا نور امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. خبرونه په پای کې لیکي جګړه دوام لري او دومره اوږده سو چې حتی په خپل امریکایانو هېره کړه. یوې بلې سویډنی ورځپاڼې د لوکل د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته کتنه کړې، او په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د کډوالو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي د سه شنبه په سهار تر سلو ډیر کسان د سویډن یو توقیف ځای ته نږدې راټول سوي، او د هغو افغان ځوانانو په اړه اعتراض وکړ چې په جبري ډول له سویډن څخه ایستل کیږي. یو له اعتراض کوونکو څخه ویان دلسوز و چې د لوکل ورځپاڼې ته یې وویل د افرادو او عمده بنسټونو لکه د سویډن کلیسا، سور صلیب، سیف د چلډرن او د بخشین نړیوال سازمان د اعتراضونو سره سره د سویډن حکومت افغان ځوانو کډوالو د جبري ایستلو لړۍ ته دوام ورکړی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د ده د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي. په یو تازه مورد کې ولسمشر ترامپ ویلي چې د آی کیو یا ولتیا معلومولو په ازموینه کې کولی شي پر ټیلرسن بریالی شي. رسنۍ وایي د ولسمشر ترامپ دا څرګندونه ښایي د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ شکونه زیات کړي. اجمل ان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د ده د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ د اختلافاتو په اړه وروسته لا غیر رپورټونه نور هم زیات شول چې ولسمشر ترامپ پرون ټیلرسن ته چیلنج ورکړ چې کولی شي د آی کیو یا وړتیا معلومولو ټیسټ ترې وګټي. خو سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ترامپ په دې څرګندونو یوه شوخي کړې. ډونالد ترامپ ریکس ټیلرسن ته دا چیلنج د فورس مجلې سره په مرکه کې هغه مهال ورکړ چې کله ترې د ده او ټیلرسن ترمنځ د روابطو په اړه او په دې اړه چې ګوندې ریکس ټیلرسن دا نادان بللې پوښتنه وشوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل که چیرې دا خبره سمه وي چمتو دی چې له ټیلرسن سره د آی کیو یا د ذکاوت او ځیرکتیا د معلومولو ازموینه ورکړي او وبه کتل شي چې څوک ګټونکی دی. سپینه ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل ولسمشر ډونالد ترامپ په دا ډول څرګندونو غوښتل د ده او ریکس ټیلرسن ترمنځ د اختلاف په اړه خپاره شوي رپورټونه کم اهمیت او ساده وبولي، خو هغه څه ته په پام چې د امریکا د دې دوو چارواکو ترمنځ په دې وروستیو کې روان وو د نوموړي خبرې ناسمې تعبیر شوې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د ولسمشر ترامپ له دې څرګندونو سره د دې خطر شته چې د ټیلرسن ډیپلوماټیک نوښتونو ته په کمه وکتل شي او د امریکا د بهرنیو پالیسیو په اړه د دې هیواد د متحدانو او مخالفانو ترمنځ شکونه راپورته شي چې آیا ریکس ټیلرسن رښتیا هم د امریکا له دریس څخه خبرې کوي او د سپینې ماڼۍ ملاتړ لري او کنه. د اسوسییټډ پریس په وینا دا شکونه کولای شي چې د شمالي کوریا د اتمي کړکیچ او د ایران سره د اتمي توافق د برخې په توګه د امریکا د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په شمول پر یو شمېر نړیوالو مسلو اغېز وکړي. ولسمشر ترامپ د سې شنبې په ورځ له خپلو دې څرګندونو چې ویلې له ټیلرسن سره د ذکاوت د معلومولو ټیسټ څه چمتو دی، او له ټیلرسن او جیم ماتیس سره د غرمنۍ تر خوړلو مخکې وویل پر ټیلرسن پوره باور لري. خو دا رپورټون لمخې ولسمشر ټرمپ ته نږدې کسان ویلي چې د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن څخه د ولسمشر ټرمپ مایوسي په زیاتېدو ده.
او اوس به هم عصمت سروان ته غوږ شو چې د مریخ د سیارې په اړه له نویو څېړنو مو خبرو.
څېړونکي وایي په مریخ کې د ناسا د یوه مخکینی ماموریت د بیا څېړلو په مهال د دې سیارې په استوایي برخه کې ډېره اندازه کنګل لیدلی دی. د سپیس د راپور له مخې د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د څېړونکو له لورې د پخوانیو معلوماتو څېړلو ښودلی چې د مریخ په استوایي کرشه کې پراخه پیمانه یخی یا کنګل شته. تر دې وړاندې ساینسپوهانو ګمان نه کاوه چې دا ماده دې هلته موجوده وي. ساینسپوهانو هغه مهال د مریخ په دې برخه کې ډېره اندازه هایدروجن ته ورپام شول چې مریخ ته یې د اودیسی د فضا بیړۍ د څو کاله پخواني ماموریت معلومات پلټل. اودیسی فضایی بیړۍ دا ماموریت له 2002 څخه تر 2009 ترمنځ کړی و. د ناسا څېړونکو ګمان نه کاوه چې د مریخ په استوایي کونج کې به یخی یا د اوبو نښه موجوده وي. په مریخ کې د اوبو موجودیت به دې سیارې ته د انسانانو له راتلونکو ماموریتونو سره ډېره مرسته وکړي، ځکه چې فضانوردان به اړتیا نه لري چې له ځان سره ډېرې اوبه یوسي.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د تخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تهمینه جنجوه د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې ته وویل چې د طالبانو او افغان حکومت خبرو ته اړتیا شته. ټاکل شوی چې نوموړي دغه راز د راتلونکي دوشنبې په ورځ د عمان په مرکز مسقط کې هم د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د پاکستان استازیتوب وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان، چین او د امریکا د متحدو ایالتونو استازي هم برخه واخلي. د سرپل امنیه قمندان وایي افغان ځواکونه په دې ولایت کې د طالبانو یو مهم مرکز نیولی دی. د خبر خلیل الله دستیار ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دا مرکز په سیاد ولسوالۍ کې افغان ځواکونه نیولی دی. د انټرنیټ یو شمیر کمپنۍ دې ته چمتو شوې دي چې په افغانستان کې د برېښنا له لارې ارزانه انټرنیټ تر خلکو ورسوي. دا څرګندونې د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وکړې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هغه راپور رد کړ چې وایي د ملي امنیت له سلاکارانو غوښتي دي چې د امریکا اټومي وسلې لس برابره زیاتې کړي. ترامپ پرون په واشنگټن کې خبرلاند وویل چې د کله هم د امریکا د اټومي وسلو د زیاتېدو پر مسلې خبرې نه دي کړي، خو غواړي چې دا وسلې ډېرې ښې او پرمختللې وي. د هسپانیا صدر اعظم ماریانا راخوی وای د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو مشر کارلوس پوجډیمونت د اکتوبر تر 14 یعنی 15 ورځې نور وخت ورکړی دی چې په دې اړه چې آیا د خپلواکۍ اعلان کړي کنه وضاحت ورکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موغرینی وایي داسې ښکاري چې د سربیا او کاسوو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو ښه فرصت برابر شوی دی. کاسوو په 2008 کال کې له سربیا څخه خپلواکي اعلان کړه، خو بلګراد په رسمیت نه ده پیژندلې. د دې یو ځل نورو خبرونو تفصیل کې غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلای شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ. او مخکې له دې چې د ازادي رادیو 219 پروګرامونو ته وار ورسیږي، د تاجکستان په اړه یو مطلب راخلو. د تاجکستان پولیس وایي یو شمیر ځوانو ښځو ورته شکایت کړی دی چې د دوی شخصي او خصوصي عکسونه په یو شمیر وی پاڼو کې خپاره شوي. دغلته له یو شمیر ځوانو ښځو څخه د دوی د خصوصي عکسونو د لرې کولو په بدل کې پیسې غوښتل شوې دي. اجمل اندي نور تفسیر وړاندې کوي.
فرنګیز چې د دوشنبه ښار 22 کلنه ممثله او نڅاګره ده، وایي کله چې د انسټاګرام په یو جالي اکاونټ کې خپل ځینې شخصي عکسونه د نورو ښځو له بربندو او نیمه بربندو عکسونو سره ولیدل نو ټکانې وخوړ. نوموړي وایي دا عکسونه د دې د سوشل میډیا له اکاونټونو اخیستل شوي او بیا د بربنډو او نیمه بربنډو ښځو له عکسونو سره داسې په یو اکاونټ کې خپاره شوي چې لیدونکو ته په لومړي نظر د دې تاثر ورکوي چې کوندې دا ټول د یو کس عکسونه دي. د تاجکستان پولیسو د فرنګیز خبره تایید کړې او وایي چې دوی په دې اړه څېړنه کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر لسو زیاتو ښځو ورته شکایت کړی چې په ورته توګه هدف ګرځول شوي او ځینو خو هغه خلکو ته چې دوی بلک میل کړی وي د خپلو عکسونو د لرې کولو په بدل کې پیسې ورکړي. فرنګیس وایي د دا ډول عکسونو خپراوی د دې د بدنامۍ سبب شوی او ځینې خلک دا نه مني چې دا عکسونه دي نه دي خپاره کړي. هغه وایي د دې سره د یو شمېر نورو تاجکستاني نجونو عکسونه هم خپاره شوي خو هغوی د ویرې او نورې رسوایۍ څخه د ځان ساتلو په خاطر نه غواړي چې له دې سره یو ځای پولیسو ته شکایت وکړي. د تاجکستان د بشري حقوقو په مرکز کې حقوقي وکیل عبدالرحمن شریفوف ازادي رادیو ته وویل ګڼې کورنۍ غواړي چې دا ډول ستونزې په خصوصي توګه بلک میل کوونکو ته د پیسو ورکولو په بدل کې حل کړي ځکه دوی نه غواړي چې پولیسو ته پتلو خبره نور هم رسوایۍ ته وباسي. خو شریفوف ټینګار کوي چې دا ډول پیښو قربانیان دي پیسې نه ورکوي بلکې د قانون د ټینګونې ادارو ته دې شکایت وکړي. پولیس وایي له هغه نجونو او ښځو چې نامناسب عکسونه یې خپاره شوي ځینې یې د دوستۍ په نوم تیر ایستل شوي او خصوصي عکسونه ترې اخیستل شوي او د ځینو نورو سلفي او نور عکسونه بیا له ټولنیزو رسنیو غلا شوي. ګڼ له دې غلا شوو عکسونو څخه په انسټاګرام اکاونټونو کې د قربانیانو له رښتونو نومونه او په ځینو مواردو کې له سمو ټلیفون شمیرو سره خپاره شوي. یو شمېر له دې اکاونټونو څخه وروسته راغی چې قربانیانو پولیسو ته شکایت وکړ ډیلیټ شوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست
مننه عارف صاحب. زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري.
د واده د حق په اړه کوم وایو باید دا وایو چې خزه او نارینه د یو بدن دوه نیمه برخه دي. هغه بدن بشریت دی. هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علی السلام پیدا کړی او تر څنګه بی بی هوا ورسره پیدا کړه ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علی السلام وجود نیمایو یعنی هغه یو بل چا ته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځ ته راوړو د ښځې او د سړي دواړو موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده چې تو چې موږ کوی سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته خودل سوی دی لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلي دي. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالي د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوور کو بیل قانون مدني قانون داسې هم وایي چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفه د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بلل کېږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلې دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. نو ځکه موږ وایو سو چې واده حق حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده، او بر علاوه او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او څه مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسره وړي.
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والي د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی، او دا حق بعضي ارکان لري. یعنی هیڅ واده بېلا هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کیږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بېله هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول اغه رعایت نشي نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم شاهدون، د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوای چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دي انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح وروکړي بې د دې له اجازې نه. اما که د انجلۍ تر 15 کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوای چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 18 تعین شوی دی. او د واده واجبات دا چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځته راوړي او یو تعهد کوي خپل منځ کې دا څه آثار منځته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده دی هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوای سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځه په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره، او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین شوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي، او د میراث حق ده. څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کیږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شوي.
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، کپه دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري، لکه څنګه چې یو حالت فسخ ده، یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخ کړي، دوم طلاق ده، دریم خوله ده، او څلورم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق، د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکولای شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولای شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولای شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما پوهاوی کې وجود لري چې ښځه نسي کوای چې د واده عقد له منځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده، هغه دنګه چې اسلام سړي ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي، په دې ښځه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد له منځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی ښځه کوای شي چې له خپل میړه نه تفریق واخلي. اما تفریق په کومو حالاتو کې؟ تفریق په څلور نوع ده. اول، تفریق د ضرر په سبب باندې، یعنی کله چې ښځه له خپل میړه کوم ضرر وویني کوای شي چې دا تفریق غوښتنه وکړي. تفریق د نفقې د نه ورکولو په سبب باندې، یعنی کله چې سړی د خپلې ښځې نفقه نه ورکوي او د هغې وضعیت ته رسیدګي نه کوي، په دې حالت کې ښځه کوای شي چې تفریق واخلي. تفریق د غیابت په سبب کې، یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومو حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو ښځه کوای شي چې تفریق واخلي. تفریق د عیب په سبب کې، یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او ښځه ونه سي کوای خپل ژوند مخته ورسره بوزي، دا کوای شي چې تفریق واخلي. او بل هم بل حالت کې چې ښځه کوای شي چې د واده عقد له منځه یوسي، هغه د خلح حالت ده. دا هغه حالت دی چې په هغې کې ښځه کوای شي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلی دی، دا کوای شي چې هغه خپل میړه ته بیرته ورکړي او له هغه نه جلا سي. دا هغه حالت و چې په هغې کې واده له منځه ځي.
ډېره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې، زه محبوب شاه محبوب مو په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې هرکلی کوم. لوبیا او ساتيري د ماشومانو لپاره یو ضرورت دی، ذهنیت ته وده ورکوي او دوی ته چمتو کوي چې له فکری اړخه پیاوړي شي. په هر ټولنه کې د غلوبي ځانګړي دي چې د خپل نه پټیدونکي فولکلوریک ارزښت لمخې ځینې لا هم په ټولنه کې ژوندۍ پاتې دي. موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د لوبو پر ارزښت، تاثیرات او تاریخ چمتو کړی ده. راځي وګنې جبار خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي. کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی، کله یې ولسی کیسې کړي او کله یې هم لوبې کړي دي. د لوبو تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري. خدای چې د اصولو او قواعدو پر بنسټ لوبې رامنځته شوي، لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبش وایي چې که څه هم ماشومان له پیدایښت سره سم په لوبو بوخت وي، خو دغه لوبې ځانګړي خواص لري. نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره.
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغونی یونان ته فکر وکړو، شاوخوا شپږ زره کاله وړاندې د یونان یو غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به یې کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړي اصولو تابع شوې او اوس د المپیک د لوبو په نوم یادېږي.
د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړي دي. دی په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي.
اما د کشور مو امی قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوریک توکو تاریخ نه دی معلوم، نو همداراز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی، مګر له سلګونو کلونو را پدی خو دلته لوبې کیږي. خپل 50 کال وړاندې چې ماشوم هم لوبې کولې، خو د هندوکش په لمنو کې یو شمېر لوبې چې ماشومانو به کولې، ځینو ته یې ترکبازي، ګاټي، غورسی او داسې نور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصروفیاتو سره یې رنګ تت شوی دی. اکثره ماشومان اوس کورسونو ته ځي، درسونه وایي او کورنیو زیات مصروف کړي دي چې اوس ځینې لوبې نه
کیږي.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبې په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځینې ځانګړې لوبې کیږي. دی وایي چې د ماشومانو پخوانۍ لوبې تر اوسنۍ ډېرې ښې دي، ځکه چې پخوا به ماشومانو په آزاده فضا کې لوبې کولې او تر ډېره به فزیکي فعالیت پکې کېده، مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبې کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروفوي او هیڅ ډول فزیکي فعالیت نه ترسره کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې د ماشومانو لوبې په هر ټولنه کې ډیره لرغونتیا لري او د ماشومانو په سلوک کې 80% چاري لوبې وي. نوموړی د لوبو په اړه وایي:
ما خپل شخصا زه په خپل هم یو کلیوال سره خار تراغلم، تر اوسه لا سم نه هم خاري سوی، او د مو طفولیت هم له دغو لوبو سره چې ماشومان کوي له دغو سره یو ځای د ما ژوند هم وده کړې ده. او هلته مختلف لوبې په کلیو کې شته، د کلیو د امکاناتو سره برابرې دي، کلیو د نورو ملي عنعنو او اتنیکو خصوصیاتو سره موازي ځینې لوبې رواج شوي دي. دغه لوبې د کلیو د امکاناتو سره او د ولسونو د ساده روزمره وس سره سمې تنظیم شوي دي، او زه فکر کوم چې ډېرې پخوانۍ دي. کله چې دا دلته په افغانستان کې اجتماعي ژوند شروع سوی، دا دغه لوبې له هغه وخته باید وي، ځکه چې اطفال تاسې پوهېږئ چې خدای د هغوی په وجود کې فطرت او طبیعت دغسې یو هڅه او دغسې یو فکر ایجاد کړی چې هغوی د دې دپاره چې وده وکړي او سالم انسانان ترنه جوړ شي، حرکت ته او خبرو ته او تشبث ته ډېر شوق لري. دا لوبې هم له همدغه احساس نه رامنځته شوي دي.
دی وایي چې لوبې په ماشومانو رواني مثبت اغیز لري او باید ماشومان لوبې وکړي چې د همدغو لوبو پر بنسټ یو ماشوم په ځان بسیا کېدلی هم شي. د یو شمیر لوبه ته په اشاره سره وایي:
دا په کلیو کې ډېره مشهوره لوبه چې هغه په هغه وخت کې چې زراعتي فعالیتونه او د کلیو د اقتصادي فعالیتونه موسم تیر شي، بیا دا لوبه لا اوج نیسي. او په میدانونو کې د کلیو په اړخ کې په ځینې مزرعو کې چې حاصلات اخیستل شوي دي، د خوسي په نوم هم یو لوبه شته. هغه داسې لوبه ده چې اطفال خپله کینه پخه خپل خی پخه په کین لاس نیسی شاته، او د کین پخه تر شای وسله ای سره بیا په دې و پخه باندې حرکت کوي، او دا په دو تیمونو کې اجرا کیږي. دا دو تیمونه رقابت لري، او په دې هغه باندې دغه رقابت په دغه لوبه کې سر ته رسي چې اطفال یو خپل یو ډاینامیزم لري، باید خپل انرژي مصرف کړي، وده وکړي، تکامل وکړي. طبیعي قوانین دي، نو هغوی یو له هغو مواردو نه خوسی هم ده چې هغوی تمرین کوي، او په دغه لوبه کې چې هم سرګرمي ده د هغوی وجود تکامل کوي، د هغوی ملکات، معنوي ملکات لکه عقل، ذکاوت، حس، شوقونه، ذوقونه، سلیقې دغه وده کوي. او له بل طرفه دوی ته د ژوند کولو او د کار کولو مقاومت ورکوي.
د سلیمان لایق په خبره چې په دغه برخه کې د علومو اکاډمۍ د فولکلوریکو راټولو شویو موادو آرشیف هم جوړ کړی دی چې ګڼې لوبې د لوبو جوړښتونه او ارزښتونه پکې خوندي شوي دي. د علومو اکاډمۍ بل غړی او د ټولنپوهنې د برخې مشر سرڅېړونکی میرزا محمد لودین څخه مو پوښتلی چې د فولکلوریکو او ولسی لوبو اغیز په ماشومانو څه دی. هغه وایي:
کوچنیا د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډېر یا دغه لوبې ډېر اساسي نقش لري. په رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډېر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دوی ډېر ښه راحت په فکری لحاظ آرام واوسي، فکری تکلیفونه نه خلاص شي او کوم رواني پرابلمونه دی ذهن کې ونه ساتي، بلکې یو خلاص ذهن او په ډېر ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزو دوهم مرحله ده چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغسې ټولنیزېدل دی زده کوي د لومړي ځل لپاره. وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي، دی دوهمه مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخلیږي او ټولنه دی د دغه لوبو له طریقه مخصوص د نورو همزورو سره په مشارکت کې په دغه لوبو کې ونډه اخلي او دغه ونډه د دوی د ده دپاره د کوچنیانو دپاره بالکل ضروري او حتمي مرحله ده.
دی وایي چې لوبې ماشومان ټولنیز کوي. دا چې دا ټولنیز کېده څه ډول پروسه ده؟ حق وایي.
په دې ټولنپوهنې له نظره دغه مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپېریال مرحله ده چې دغه ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ګویا تېرېږي. او دی په دې پروسه کې د ټولنیزېدل معنا دا ده چې دی له نورو همزورو سره، له نورو ماشومانو سره چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي، دی اشنا کېږي، د هغوی په خویو بوی باندې اشنا کېږي، د هغوی احساسات درک کوي، خپل احساسات له هغو سره شریکوي. دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له محل د کور نه بغیر له لویې کچې له نورو انځورو سره اشنا کېږي، د دوی ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کېږي، دوی مختلف شکلونه دي، ټیپونه دي کرکټرو سره مخامخ کېږي او یو له بله زده کوي. دغه فیصله د فرهنګ د زده کړې یو بله مرحله ده چې په ټولنیز لحاظ ډېره په زړه پورې او مهمه ده.
ښاغلی لودین زیاتوي چې اړتیا ده هغه لوبې چې زموږ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیویي یا لیکلې بڼه باندې ثبت شي ترڅو د مارک لګواخه وژغورل شي.
یا په افغانستان کې په مجموع کې کوم مختلف ساحو کې مختلف بڼې لري چې هر ځینې مثلا د کرکټ ځینو کې فوټبال چې دا والیبال ده دغه لوبې دي چې کوچنی علاقه کې هم سره کېږي، توپ ډنډه داسې مثلا په ډېرو محلو کې موږ ګورو. بالاخره دغو لوبو په نتیجه کې ځینې کوچنیان چې ښه وځلېږي هغوی راوځي. او که چیرې په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډېر تحقیق او څېړنه وشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر په ځای کار وي، ځکه چې دغه لوبې اکثرا له منځه ځي یا هېرېږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسي لوبو تاریخ ډېر لرغونی دی او هره سیمه د ځانګړو ولسي لوبو لرونکې ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجودې دي.
درنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه چې د ماشومانو د ولسی لوبو پر ارزښت، تاریخ او ګټو مو درته چمتو کړی و همدلته پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.